بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوط شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار علی اصغر عابدي سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مله واوسئ. عزیزانو، نن د یک شنبه ورځ د 1403 هجری لمریز کال د دلوی اصل واقع د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د فروری له 9 او د 1446 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 10 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو، له معمول سره سم به لومړی تاسو د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ تازه خبرونه اوریدلی شئ. ورپسې به هم د فلسطین په وړاندې د امریکا له استعماري پلان سره د ایران د مقابلې په اکله یوه سیاسي تبصره واورئ. د پروګرام په دوام کې په تېره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو. بیا به د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې په مناسبت د رسندوی فعال ډاکتر محمد رحیم دورانی او د سیاسي چارو شنان انور شاهین خان خیل صاحب په ګډون سره د انقلاب د اوسنی پوزیشن او له استعمار سره د هغې د مبارزې په هکله بحث وکړو، چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته پروګرام هم ختم شي او موږ به ستاسو له حضوره مرخص شو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. داران خارجه وزیر وایي چې د بندیزونو د لیرې کېدو لپاره مذاکره اړینه ده خو نه طرف فشار لاندې. ترامپ یو ځلی بیا ایران سره د اټومي هوکړې غوښتونکی سو. د طالبانو دفاع وزیر ازبکستان څخه د افغان چورلکو د راستنېدو غوښتنه وکړه، او سعودي عربستان د غزې په هکله د نتنیاهو له خبرو سره سخت مخالفت څرګند کړ.
اوس هم د خبرونو تفصیل ته پام وکړئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د بندیزونو د اثراتو د شنډولو ماموریت د ټولو عمومي دنده وبلله، او وی ویل چې د بندیزونو لیرې کېدا په خاطر مذاکراتو ته ضرورت دی، البته نه د زیات فشار تر سیاست لاندې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په یوه غونډه کې وویل، له موجوده حالاتو څخه د پر امنه تیرېدو لپاره باید پر روانو حالاتو باندې ښه پوه شو. د خلکو پر خلاف ظالمانه بندیزونه لګیدلی دي چې دا بندیزونه د ایران د اقتصادي ودې په وړاندې لوی خنډ ګرځېدلی دی. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه، د دغو بندیزونو په وړاندې دوه وظیفې لرو. یوه دا چې باید بندیزونه لیرې کړو، چې د دې لپاره باید له نورو مذاکرات وکړو، او بله دنده مو دا ده چې باید د بندیزونو اثرات شنډ کړو، چې دا بیا باید خپله په خپلو داخلي وړتیاو سره وکړو، او دا دنده زموږ لپاره لومړیتوب لري. عراقچی د دې په بیانولو سره چې باید بندیزونه لګوونکي ناهیلي کړو وویل، د بندیزونو د اثراتو شنډول یو عام مسؤلیت دی. هغه زیاته کړه، د بندیزونو لیرې کېدا لپاره خبرو اترو ته ضرورت لرو، البته نه د زیات فشار تر پالیسۍ لاندې. مذاکرات له کمزوري درې څخه نشي کېدای، ځکه چې نور مذاکره نه بلکې تسلیم معنی ورکوي. موږ هیڅکله دا شان مذاکراتو ته نه تیارېږو. عراقچی په دې باندې په ټینګار سره چې مذاکره باید له اوخیارتوب نه ډک وي وویل، د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله د مذاکراتو میز خالی کړی نه دی. د برجام د هوکړې تجربه وښودله چې امریکا په خپلو ژمنو نه درېږي، او ایران باید بیا ځلې د بدعادیو اجازه ورنه کړي. ایران له داسې یو هیواد سره چې په هممهاله توګه د نویو بندیزونو سند لاسلیک کوي، د خبرو اترو لپاره ګروهانه نه لري.
د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له ایران سره د هوکړې لپاره خپل ادعا تکرار کړ او ادعا یې وکړه چې د ایران د غیر اټومي کېدو لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره ګروهنه لري. د امریکا ولسمشر ټرمپ له نیویورک پوسټ ورځپاڼې سره په امریکا کې وویل د ایران پاکله غواړم د هغوی د غیر اټومي کېدو لپاره یوې هوکړې ته ورسیږو. زه د هوایي بمباریو څخه هوکړه غوره ګڼم. هیڅوک نه غواړي مړ سي. هغه له ایران سره د احتمالي مذاکراتو په هکله د هر ډول جزئیاتو له ورکولو څخه په پرهیز سره وویل زه نه غواړم تاسو ته ووایم چې زه له ایران سره غواړم کومې خبرې وکړم ځکه چې دا ښه کار نه دی. د امریکا ولسمشر وویل هیله من یم ایرانیانو هغه څه چې په فکر کې دي ترسره نه کړي فکر کوم هغوی به ډیر خوشحاله سي. ټرمپ د خپلو ادعاو په دوام کې جوته کړه هغوی ته وایم چې معامله به ورسره وکړم. هغه په دې هکله چې د هوکړې په مقابل کې به ایران ته څه ورکړي هیڅ نه وویل خو یادونه یې وکړه چې بمباری به پرې نه وکړي.
د ترکیه د استخباراتي ادارې مشر ایران ته په خپل سفر کې د ملي امنیت د شورا له منشي او د ایران د استخباراتو له وزیر سره وکتل. د تسنیم له راپور سره سم د ترکیه د استخباراتي سازمان مشر ابراهیم کالین په تهران کې د ایران د ملي امنیت د شورا له منشي علي اکبر احمدیان او استخباراتو وزیر اسماعیل خطیب سره کتلې دي. په دغه کتنې کې دواړو لورو له پی کی کی داعش او نورو ترهګرو ډلو سره د مبارزې په اکله خبرې کړې دي. همداشان د ترکیه او ایران په وړاندې ګډ ګواښونه د سوریې حالات د غزې اوربند او د فلسطین بدلونونه د دواړو لورو ترمیاز له نورو مطرح موضوعاتو څخه بلل شوي دي. دغه کتنه تیره ورځ شوې ده. دواړو لورو له کتنې وروسته ټینګار کړی دی چې د ترکیه او ایران اړیکې د ورورولۍ او نږدې اړیکې دي او په زیاتو موضوعاتو کې نظرونه یو شان وه.
د طالبانو دفاع وزارت وایي ازبکستان ته له افغانستانه لیږدول سوي چې لکې د افغانانو حق دي. امریکا دې افغانستان ته د رالیږدولو په برخه کې خنډونه نه جوړوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دا چورلکې د افغانستان ملکیت دي او د افغانستان د مخکنۍ ادارې لخوا ازبکستان ته د وتلو پر مهال لیږدول سوي دي باید بیرته افغانانو ته راستون سي. په دې اړه له کابل څخه زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی. راځئ چې په ګډه یې واورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ازبکستان لخوا امریکا ته د وو پوځي چورلکو د سپارلو په اړه د راپورونو په غبرګون کې ویلي چې دا چورلکې د افغانستان ملکیت دی او باید بیرته افغان حکومت ته وسپارل شي. د ملي دفاع وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې چې د دې وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له لوري رسنیو ته استول شوی راغلي دا چورلکې چې د هر دلیل له مخې له ازبکستان څخه امریکا ته انتقالیږي د منلو وړ نه دي او افغانان حق لري چې د خپل حق غوښتنه او پوښتنه وکړي.
قرار گزارش های منتشر شده از میان هلیکوپتر هایی که در زمان سقوط اداره قبلی از افغانستان به ازبکستان انتقال داده شده بودند، 7 فروند آن به امریکا منتقل شده است. امارات اسلامی در این مورد نگران است، زیرا این هلیکوپتر ها متعلق به افغانستان هستند و در زمان فرار مسئولان اداره قبلی به ازبکستان انتقال یافته بودند، بنابراین باید به افغانستان بازگردانده شوند.
دا غرض کاغلی خوارزمی له گاونډي هوادونو غوښتي چې د افغانانو حق ته درناوی ولري او امریکا د بیرته افغانستان ته د یادو ټولو چورلکو در انتقالېدو په لاره کې خندونه نه جوړوي.
انکه این هلیکوپترها به هر دلیلی به امریکا انتقال داده میشوند برای ما قابل قبول نیست، زیرا مردم افغانستان حق دارند که از حق خود دفاع و سوال کنند و کشورهای همسایه نیز باید به حقوق افغانها احترام بگذارند. ما از امریکا نیز میخواهیم که مانعی بر سر راه بازگرداندن تمام این هلیکوپترها به افغانستان ایجاد نکنند، بلکه آنها را به افغانها تسلیم دهند.
د یادونه ده چې د افغانستان غنی چورلکې د پخوانی حکومت د چارواکو له لوري د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو ته انتقال شوی چې اوس یې وو پرواز هلیکوپټرې له ازبکستان څخه امریکا ته انتقال شوی دی. امریکایي چارواکو هم تایید کړی ده چې ازبکستان د افغانستان د پخوانی هوایي ځواک وو چورلکې ورسپارلې دي. فضل غنی، حقمل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر میلادي کال د 6 میلیون ډالر په ارزښت طبي بوټي له هیواد بهر ته صادر کړي دي. انجی، شیرین بویه، زیره او سیادانه د افغانستان له هغو طبي نباتاتو دي چې هند، امریکا او اوکراین، متحده عربي اماراتو، کاناډا، پاکستان، جاپان او ترکمنستان ته صادر شوي دي. اینجا شیرین بویه، زیره او سیادانه د افغانستان له هغو طبي نباتاتو دی چې هند، اوکراین او پاکستان ته صادریږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخونزاده ویلي چې د 2024 میلادي کال په لړ کې د 60 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان 15,000 او 200 طبي بوټي هند، متحده عربي اماراتو، پاکستان، ترکیه، قرقیزستان، ایران، چین، امریکا، کانادا، جاپان، اوکراین او روسیه او ځینو نورو هیوادونو ته صادر شوي دي.
د عربستان د بهرنیو چارو وزارت د غزې په کله د نتنیاهو له خبرو سره د نړیوالو مخالفتونو په ستایلو سره له غزې څخه د فلسطیني ولس د کوچولو لپاره له هر ډول هڅو سره مخالفت وکړ. د عربستان د خارجه وزارت په اعلامیه کې ټینګار سوی دی چې د سیونستانو توندلاري او نیواکر فکر د فلسطین له خاورې سره د فلسطین د خلکو د اړیکو معنا باندې نسی پوهېدی. د عربستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د غزې د خلکو د ایستلو خبرې د سیونیست رژیم د دوامدارو جنایاتو څخه د عامه افکارو د تیرستلو په هدف مطرح سوي دي. په اعلامیه کې د دایمي سولې د رامنځته کېدو یوازنۍ لاره په فلسطین کې د دوو حکومتونو او هیوادونو جوړېدا بلل سوې ده. نتنیاهو په خپلو وروستیو څرګندونو کې مصر او اردن ته فلسطینیانو د شړلو طرحه په غزې کې د جنگ د ختمېدو څخه د وروسته تابعیاو یوه برخه وبلله او په سعودي عربستان کې د یو فلسطیني هیواد د جوړېدو غوښتنه یې وکړه.
د سیونیست رژیم جنایتکار له لومړۍ ورځ تر د ورځ د غزې د اوربند هوکړې په چوکاټ کې د اسیرانو د تبادلې له پنځم پړاو وروسته د حماس پر خلاف د خپلو بې ځایه خبرو په دوام کې وویل چې دا غورځنګ به له منځه یوړل شي او ټول سیهونیست اسیران به راخلاص شي. هغه په خپله ویډیوي پیغام کې زیاته کړه، موږ به حماس له منځه یوسو او خپل برمته شوي خلاص کړو. نتنیاهو د خپلو تورهنو په دوام کې د حماس مبارزینو ته د بلا د عنوان په ورکولو سره د دغه غورځنګ د لمنځه وړلو خبره وکړه. اخوا بیا د رژیم د لومړي وزیر دفتر د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې نتنیاهو په غزې کې د روان اوربند په اکله د خبرو اترو لپاره دوهې ته د مرکچي پلاوي ته تلو امر کړی، څو د اوربند د دوهم پړاو په اړه د خبرو زمینه برابره شي.
په مکسیکو هیواد کې پرون د یوې خونړۍ ترافیکي پیښې له امله 140 کسان مړه سوي. رویټرز خبري اژانس وایي دغه پیښه تیره ورځ د یوه بس او لارۍ موټر د جنګېدو له امله رامنځته سوې ده چې په بس کې له 40 تنو څخه 140 تنه مړه سوي.
د نامیبیا بنسټ ایښودونکی او د دغه هیواد ولسمشر سیم نیوما د 15 کلونو په عمر مړ شو. نیمیبیا په 1990 کال کې له جنوبی افریقا څخه خپلواکي ترلاسه کړه. سیم نیوما په 1990 کال کې د نامیبیا د لومړي ولسمشر په توګه وټاکل شو. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
قدرمنو اوریدونکو، سم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د فلسطین په وړاندې د امریکا له استعماري پلان سره د مقابلې لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر پر لپسې هڅې نومیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو له چارواکو او په نورو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره په ټلیفوني اړیکه کې د سیمې د بدلونونو په ځانګړې توګه د فلسطین د وروستیو بدلونونو په تړاو خبرې اترې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راخچی د اشغال شوي فلسطین د بدلونونو او د فلسطین د خلکو د جبیره کډه کولو لپاره د سیهونیست رژیم او د امریکا د ګډ پلان په تړاو د ټلیفوني مشورو په دوام کې تیره شپه د اسلامي ملګرتیا د سازمان سازمان له عمومي منشي حسين ابراهيم ته سره خبرياتري او د نظر تبادله وکړه. د مير خبري ارجنس په حواله او د پارس ټوري د راپور لمخې عراق چې زیاته کړي له غزې څخه د فلسطینیانو د جبري کډه کولو پلان نه یوازې دا چې یو ستر جنایت او لنسل وژنې سره مترادف دی، بلکې د سیمې او نړۍ د ثبات او امنیت لپاره خطرناکې پایلې لري. عراق چې څرګنده کړه د اسلامي ملګرتیا سازمان باید ارڅومره ژر د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پښتون کې د یو فوق العاده ناستې په ترسره کولو سره د فلسطینیانو د حقونو د دفاع په برخه کې یو پریکنده او ګټوره پریکړه وکړي. د اسلامي ملګرتیا سازمان لوی منشي حسین ابراهیم طه هم د غزې د خلکو د جبیره ځای پر ځای کولو توطیه په بشپړ توګه باطله او د نه منلو وړ وبلله، او د اسلامي ملګرتیا سازمان د غړیو هیوادونو دونو د بهرنی او چارو وزیرانو پښتون کې د فوق العاده ناستې د ترسره کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت له وړاندې څخه هرکلی وکړ. عراق چې همدارنګه د ترکیه د بهرنی او چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني اړیکه کې له غزې څخه د فلسطینیانو له جبري کډه کولو سره د هیوادونو پریکنده مخالفت ته په اشاره سره دا توطیه په فلسطین کې د نسل وژنې د پلان دوام یاد کړ، او له دې پلان سره د مقابلې لپاره د اسلامي هیوادونو لخوا د منظم او پریکنده دریز پر غوره کولو ټینګار وکړ. د ترکیه د بهرنی او چار وزیر هم د فلسطینیانو له حقونو څخه د اسلامي هوادونو د ملاتړ دوام اړین وګڼلو، او د اسلامي ملګرتیا سازمان د بیړنۍ ناستې تر سره کېدو لپاره د ایران د بهرنی او چارو د وزیر له وړاندې څخه یې هرکلی وکړ. عراق چې همدارنګه د پاکستان د بهرنی او چارو له وزیر محمد اسحاق ډار سره په ټلیفوني خبرو کې د اشغالګرۍ او نسل وژنې په وړاندې د فلسطینیانو له مشروع مقاومت څخه د پاکستان د حکومت او خلکو له ملاتړ څخه په ستاینې سره له غزې څخه د فلسطینیانو د جبري کډه کولو پلان د فلسطینیانو د له منځه وړلو استعماري نقشې په درشل کې یاد کړ، او د دې توطیې د غندلو تر څنګ د دې ناوړه نقشې په وړاندې د اسلامي هیوادونو د یو موټی دریز د غوره کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د اشغالګرۍ د پای ته رسولو او د فلسطین ملت د برخلیک ټاکلو د حق ترلاسه کېدو لپاره د اسلامي هیوادونو او نړیوالې ټولنې پر مسؤلیت باندې په ټینګار سره د فلسطین د خاورې د نیولو لپاره هر ډول پلان او نقشه ناسمه او باطله وګڼله. په همدې تړاو د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطی په ټلیفوني اړیکه کې د فلسطین او د غزې په ګډون د سیمې د بدلونونو او دوه اړخیزو اړیکو په تړاو خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فلسطین د مظلومو خلکو د مشروع حقونو په ملاتړ کې د مصر دریسته په اشاره سره له غزې څخه د فلسطینیانو د جبري کډه کولو پلان د فلسطین د استعماری توته په دورشل کې او د سیمه ثبات او امنیت ته یو جدي ګواښ یاد کړ. د مصر د بهرنیو چارو وزیر هم د فلسطینیانو د کړاوونو د کمولو په موخه د اوربند هوکړې د اجرا لپاره ډاډ او د غزې بیا رغونه او د فلسطین د مشروع حقونو په ملاتړ کې د خپل هیواد د ډیپلوماټیکو هڅو او دریز په تشریح کولو سره له خپل سیمو څخه د غزې د خلکو د ایستلو لپاره هڅه د نه منلو اړ وبلله. له بلې خوا عباس رخچی د تونس د بهرنیو چارو له وزیر محمد علي النظيفي سره په ټلیفوني خبرو کې د سهونستي اشغالګر رژیم له لوري په شپاړس میاشتنۍ نسل وژنې کې له فلسطینیانو څخه د تونس د حکومت او د خلکو د ملاتړ او پیوستون له دوام څخه په ستاینې سره له غزې څخه د فلسطینیانو د جبري کډه کولو پلان د فلسطین له منځه وړلو د نقشې په درشل کې یاد کړ. عزیزانو اوس هم از موږ سره د پروګرام تر پای پورې ملګرتیا وکړئ.
ایران په تیره اونۍ کې
د مهربان او بخښونکي الله تعالی په نامه او تاسو ګرانو دوستانو ته د سلامونو په ویلو سره دا د یو ځل بیا د ایران د تیرونې د حالاتو او مهمو پیښو د څیړنې له پروګرام سره زفاطمی
او ز عبدالمجید دورانه
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دې هیله چې روغ رمټ او جوړ بیاست او د پروګرام تر پای به را سره ملګرتیا وکړئ. رازی لیوی دمینا ورستا.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د ټولو قواو مشر کومندان حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی 13 جمعه د 1455 کال د سلواغه په 19 نیټه له امام خمینی سره د هوایی ځواک د کارکونکو او پایلټانو د تاریخی بیعت په کلیزه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د یو ډله کومندانانو او د هوایی او دافع هوا ځواک له کارکونکو او ځواکونو سره وکتل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په 9مه لسیزه کې کابو 2 کاله له امریکې سره بې پایلې مذاکرې او د امریکې له لورې د خپلو ژمنو نه عملي کولو ته په اشاره سره وفرمایل. د برجام تجربه وایي له امریکې سره مذاکره کول د اقتصادي او د ژوند سختیو په ګډون هیڅ ستونزه نه حل کوي. لدی عمل د ستونزو د حل لاره د ژمنو چارواکو همت او لدوی سره د متحد ملت ملتیا ده، چې انشاء الله د سلواغي په 22مه ورځ به دا یووالی او ملتیا ولیدل شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په 9مه لسیزه کې منفی تجربه او له امریکې او څو نورو هیوادونو سره کابو 2 کاله مذاکره چې د ایټمی هوکړه رامنځته کېدو سبب شوه له امریکې سره بې ګټې خبرې کولو له امله یاده کړه او زیاته کړه زموږ د هغه وخت دولت له دوی سره کېناسته، تګ راتګ او مذاکره یې وکړه، وی خاندل، روغبړ یې وکړه او انډیوالي او هر څه یې وکړل او یوه هوکړه رامنځته شوه چې پکې ایرانی لوري په ډیر سخاوت سره مقابل لوري ته ډیر امتیازونه ورکړل، خو امریکایانو پر هغې هوکړې باندې هم عمل ونه کړ. امام خامنائی له 2 کاله مذاکره کولو او امتیازونو ورکولو او شاتک کولو مګر کومې پایلې ته د نه رسیدو له تجربې څخه استفاده کول اړین وبلل او زیاته کړه امریکې هم هغه هوکړه سره لدی چې ستونزې یې درلودې نقص کړه او ورڅخه ووتله. له همدې امله له داسې دولت سره مذاکره کول هوښیارانه، عاقلانه او شرافتمندانه نه دي او له هغه سره باید مذاکره ونه شي. هغوی د برجام هوکړې د شکولو په تړاو د امریکې د اوسني ولسمشر خبرو ته په اشاره سره څرګنده کړه. له هغه څخه مخکې د امریکې مخکنی حکومت هم چې هوکړې منلې وه پرې عمل یې ونه کړ او د امریکې بندیزونه چې ټاکل شوې وه له منځه لاړ شي لغوه نه شول او د ملګرو ملتونو مسأله هم لکه د زخم په منځ کې د هډوکي په څیر پاتې شوه چې تل د یو ګواښ په څیر د ایران په سر باندې پاتې ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر همدارنګه د نړۍ د نقشې د بدلون په تړاو د امریکې هوډ ته په اشاره سره وفرمایل، د دوی دا کار هیڅ ډول واقعیت نه لري او یوازې د کاغذ پر مخ دی. البته دوی زموږ په تړاو هم نظر ورکوي، خبرې کوي او ګواښ کوي. امام خامنائی ټینګار وکړ که دوی موږ وګواښي موږ هم دوی ګواښو، که دوی خپل ګواښ عملي کړي موږ یې هم عملی کوو، او که زموږ د ملت پر امنیت باندې تیری وکړي موږ هم بې له شکه د دوی پر امنیت باندې تیری کوو.
اسلامی انقلاب ستلر خود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی تیر یک شنبه هم د قرآن کریم د نړیوالو سیالیو په 1/4 پړاو کې لګډونوالو استادانو او غوره قاریانو او حافظانو او همدارشان د مختلفو پرګنو له سره په کتنې کې نه یوازې له ایران سره بلکې د نړۍ له ډیرو ولسونو سره د استکبار مقابلې ته په اشاره سره وفرمایل. له نورو سره د ایران د ولس توپیر دا دی چې د دې حقیقت د ویلو جرأت لري چې امریکا تیریګره، دروغجنه، فریبکاره او ښکېلاکګره ده او د هیڅ انساني اصولو پابندۍ نه کوي. پا په دې وجه مرګ پر امریکا وایي، خو نورو ولسونو د دې حقیقتونو د بیانولو او د امریکا په وړاندې د درېدو او له استکبار سره په مبارزه کې د خپلې ونډې د اچولو جرأت نه لري او په همدې وجه کومې نتیجې ته هم نه رسیږي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د نتیجې ترلاسه کولو لپاره د صبر او مجاهدت پر ضرورت باندې په ټینګار سره د نړۍ د ټولو مستکبرانو په وړاندې د ایران د ولس شپږ څلویښت کلن صبر او کوشش د هیواد د هر اړخیزې ودې لامل وباله او زیاته کړه. د ایران ولس نه یوازې په دې مقابلې کې تاواني نه شوه، بلکې په ټولو برخو کې یې وده او پرمختګ هم وکړ. دوی په ټول هیواد کې د زرګونو قاري او حافظ ځوانانو او زلمیانو روزنه د هیواد د معنوي پرمختګونو یو نمونه او بیلګه وبلله او زیاته کړه هیواد په مادي برخه کې هم وده کړې او د ځوانانو په لاس یې ډول ډول ستر کارونه ترسره کړي دي او دا پرمختګونه به په خدای تعالی باندې په توکل سره خپل اوج او مطلوب هدف د ایران د ولس ته تر رسیدو پورې دوام ولري.
گرانو اوریدونکو، د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان هم تیره یک شنبه د ایران د فضائی ټکنالوژۍ د ملي ورځې په مناسبت د دفاع وزارت او د وسلوالو ځواکونو د ملاتړ له وروستیو دفاعي او فضائی لاسته راوړنو څخه د کتنې په ترڅ کې وویل، داسې چې نن سبا د دفاعي او فضائی لاسته راوړنو څخه وینو د ایرانی ځوانانو او مسلکي کسانو د ځواک، نوښت او خلاقیت ښودنه کوي او د خلکو لپاره د ویاړ سرچینه ده. ولسمشر پزشکیان وویل، یو وخت داسې و چې دښمنانو کولی شول چې په ایران یرغل وکړي، خو نن سبا د ایرانی ځوانانو، کارپوهانو او متخصصینو په هلو ځلو او د لوړ پوځي او دفاعي ځواک په ترلاسه کولو سره حتی د ایران په خاورې باندې د یرغل فکر هم نشي کولی. د ایران ولسمشر دې ته په اشاره سره چې هڅه مو کړې د ځوانو جهادي شخصیتونو، ساینس پوهانو او خلاقو کسانو پښتون سره ورس په ورس خپل دفاعي ځواک ته پراختیا ورکړو زیاته کړه، دغه پرمختګ به دوام ولري او ایران به د هغو هیوادونو په قطار کې وي چې د ځمکې له فضا څخه بهر الوتنې ترسره کړي او دا د ایران علمي ځواک څرګندوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د تیرې اونۍ په دوشنبه هم د عراق د پارلمان د مشر محمود المشهدانی او ورسره مل پلاوی په کتنې کې وویل، په تجاري او اقتصادي او د ساينس او ټکنالوژي او همداشان سرحدي برخو کې پایدار همکاري او غژملتیا به د اسلامي هوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او همداشان په اسلامي نړۍ کې به هم د لازیاتو یووالي د رامنځته کولو زمینې دي. ولسمشر پزشکیان زیاته کړه د اسلامي امت د کمزورتیا وجه کورنیو اختلافاتو ته لمن وهل دي او که اسلامي هوادونه د ګډو اهدافو په لړ کې د خپل ولسونو د اقتصاد، معیشت او امنیت د پراختیا لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې له اختلافاتو ډډه وکړي او په خپلو کې یو موټی شي، نو د دښمنانو او بدغواړو دسیسې به بیخي بې نتیجې پاتې شي. په دغې کتنې کې د عراق د پارلمان مشر هم د فلسطین د مسلې په هکله د ایران او عراق ګډ دریځونه شرافتمندانه او اصولي وبلل او زیاته کړه د مقاومت چورلیس د خپلو ځینو مهمو شخصیتونو او قوماندانانو له بایللو سره سره ډېرې سترې بریاوې ترلاسه کړي دي. په دې وجه په روان حساس پړاو کې د اسلامي امت له دښمنانو سره په مخامخېدنې کې د عمل د نوښت ساتنه ډېره مهمه او ضروري ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي شورا پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم د عراق د پارلمان نوي مشر محمد المشهدانی سره وکتل. قالیباف په دغه ملاقات کې وویل، ایران او عراق په لویدیځ آسیا کې د امنیت او ثبات پر رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. هغه زیاته کړه د مقاومت جبهه سره د ورسېدلو تاوانونو د دې دومره امکاناتو او تجهیزاتو په وړاندې په قدرت سره درېده او دغه ماتې په صهیونیستي رژیم باندې وروتپله. ښاغلی قالیباف په دوام کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې هیڅ شک نشته چې په اسلامي نړۍ کې ټولې دسیسې د امریکا او صهیونیستي رژیم په لاس جوړیږي، ټینګار وکړ. په دې منظومان کې باید د هر ډول قومي او مذهبي اختلافاتو مخنیوی وشي. د اسلامي شورا مشر څرګنده کړه د ریلي ترانسپورت د اروند رود پاکول د سوداګرۍ او د ساینس او ټکنالوژۍ د برخو د ستونزو هواري له هغو موضوعاتو څخه دی چې په جدیت سره یې تعقیب.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایراني ضد څرګندونو په غبرګون کې ویلي که اصلي موضوع دا وي چې ایران د اټمي وسلې نه جوړوي نو دا د عملي کېدو وړ ده. ایران د ان پی ټي یو ژمن غړی دی او په دې لړ کې دریځنیونه بېخي روښانه ده. په دې لړ کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر فتوا هم موجوده وه چې زموږ ټولو دنده او ذمهواري ټاکي. ښاغلی عراقچی د ټرمپ د دریځنیونې په هکله زیاته کړه، باور لرم چې زیات نه زیات دباو یو ماته خوړلې تجربه ده او دوباره آزمایل به د یوې بلې ماتې لامل شي. د ویلو ده چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د یو حکم په لاسلیک کولو سره د ایران خلاف د زیات نه زیات دباو د سیاست د لاسختولو لپاره بېلابېلو ارګانونو ته ضروری احکام صادر کړی دي. او د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز سمندري ځواک د یوې جنگي کشتۍ په لیګلو سره په کراچۍ بندر کې د امن 2015 په نوم نړیوالو پوځي مشکونو کې برخه واخیسته. د امن 2015 په نامه نهمه څو ملیتي مانوره د پاکستان د سمندري ځواکونو په کوربتوب او د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواک په ګډون د شپېتو هیوادونو پښتون سره تیره جمعه د کراچۍ په بندر کې پیل شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک جکپوړې پلاوي په دغه مانورې کې برخه واخلي او همداشان د ایران سمندري ځواک په جنگي کشته سره په دې مانورې کې شتون لري.
ګرانو عزتمن اوریدونکو، ایران په تیرونی کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
هندارا
د تهران رادیو قدر من اوریدم کوز مر سلام نن کی هلی و منی د هنداری لخ پروانی سره زل یسخراوی دی ساسو په خدمت کی حاضر سویم. سبا ورځ یعنی د سلوغه د میاشتې 28 نیټه ده چې د اسلامي انقلاب د بریال شپږ سلویشتم کلیزه سره سمون خوري. شپږ سلویش کال مخکې په همداسې ورځ و چې د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له اوږدې مبارزې څخه وروسته بالاخره د امریکایانو د لاس پوڅي شاه رژیم په پرځولو بریالی سو او له زیاتې مودې جلاوطنۍ او تبعید څخه وروسته ایران ته راغی او د اسلامي انقلاب د بریا اعلان یې وکړ. هغه وخت کې نړۍ د دوو زبر ځواکونو یعنی امریکا او شوروي ترمنځ ویشل سوې وه. د نړۍ هیوادونه یا به د امریکا یعنی غربي بلاک او یا هم د شوروي یعنی شرقي بلاک تر ولکې لاندې وه. په داشان حالاتو کې وه چې د ایران اسلامي انقلاب د نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي په شعار سره د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دیني حاکمیتي نظام بنیاد یې کېښوده. په نتیجه کې دواړه زبر ځواکونه له ایران سره دښمني پیل کړه او ایران له سختو سیاسي، اقتصادي او حتی پوځي فشارونو سره مخ شو. موږ هم نن د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزي په مناسبت سره غواړو د نن ورځې په هنداره خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو چې د اسلامي انقلاب څخه د شپږ سلويش کلونو په تیرېدو سره او د نړۍ د زبر ځواکونو د فشارونو او بندیزونو سربیره اوس دغه انقلاب د سیمې او نړۍ په کچه په کوم پوزیشن کې دی او په مختلفو ډګرونو کې کومې لاسته راوړنې درلودلې. د پاکستان څخه د سیاسي چارو شنند انور شاهین خان خیل او په قوم کې رسندوی فعال ښاغلی محمد رحیم دورانی به زموږ سره د نن ورځې په خبرونه کې برخه واخلي. په دې هیله چې تاسو هم د خبرونې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ، یو لنډه شاندمه کوو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې ستاسو په خدمت کې یو خبرونه به له ښاغلی محمد رحیم دورانی څخه په پوښتنې سره پیل کړو. دورانی صاحب، سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. په هنداره خبرونه کې مو له ګډونه مننه کوو. تاسو پوهیږئ چې اسلامي انقلاب له بریا وروسته له همهغه لومړیو کلونو څخه په اقتصادي، علمي او پوځي ډګرونو کې له پراخو بندیزونو سره مخ شو، څو د پرمختګ او پیاوړتیا مخه یې ونیول سي. تاسو دا راته وایاست چې په دغو هر اړخیزو فشارونو سره آیا دښمنان د ایران د پرمختګ او د اقتدار په مخنیوي کې کامیابه سوي دي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په سر کې خو تهران ریډیو ټولو اوریدونکو ته د دغه نیکمرغه نیټې مبارکي ویم چې د ایران د اسلامي انقلاب د بریا ورځ ده، د بهمن د میاشتې 28 نیټه. تاسو چې کومه پوښتنه وکړه نو زه به دا ووایم چې که څه هم بندیزونه لګېدلې دي، اقتصادي بندیزونه لګېدلې دي، او د دې غرض دا و چې دې طریقې سره کمزوري کو ایران د هر لحاظ نه، هم د اقتصادي لحاظ نه، هم علمي لحاظ نه، هم د فوزي لحاظ نه، هم داروي لحاظ نه. یعنی کم داروګان چې براتلو که وګورو دا د انسانیت نه یو لرې خبره ده چې انسان ټیک ته دشمني کوي، خو کم مریضان یا کم ضعیف کسانی په هغې باندې په کار دی رحم وکړي. نو دیدار هم نه دی کړی، او ځینې داسې بیماری وې، ناروغۍ وې چې د هغې داروګانو په هغې باندې هم پابندي لګولې وه. خو د دې ټولو پابندو پایله او کومه نتیجه چې شوه هغه دا نه شوه چې دی ضعیف شو، بلکې په خپلو پښو باندې ودرېدو. کله چې انسان باندې یو شیز بند شي د بهر نه، هغه هڅه کوي، کوشش کوي چې هغه سیز په خپله ایجاد کړي او جوړ کړي. که وګورو په علمي ډګر کې څنګه الوتکې جوړې کړې دي ایران، یا بے پیلټ الوتکې، یا توغندي چې کم جوړ کړې دي. همدشان سره په پوزي ډګر کې وګورو چې څومره پرمختګ یې کړی دی، څنګه څنګه کشتۍ جوړې کړې دي، ابدوزي جوړې کړې دي. همدشان سره په اقتصادي ډګر کې هم لچانه پاتې نه دی راغلی او پرمختګونه کړي دي. قسمه قسم موټرې ماشینان دای جوړ کړي دي. نو هغه لنډ جواب دا دی چې نه یوازې دغه بندیزونه د دې د کمزورۍ سبب شو، بلکې په هر یو ډګر کې دی پرمختګ وکړ، او آینده کې هم لکه اوس چې ټرمپ ویلي دي چې زه په نورې پابندۍ سخته او حد اکثري زیات تر زیاته بندیزونه پہ لگاؤں. نو دغه بندیزونه هم د دې اس خیال دی چې دا به ایران نور کمزوري کی، ځکه چې د دې نه مخکې نه دی کمزوري کړي او نور پیاوړي کړي دي او مضبوط کړي دي. دغه پابندو سره به زما په خیال نور هم مضبوط شي، او دې چې دا کم خیال کوي چې په دې طریقې باندې به ایران د ایران مخه ونیسي او مهار به کی، نو دا اس چټی خیال دی او خام خیالی چې ورته ویل شي هغه ده. نو ان شاء الله چې ایران ته خدای د دینه نور زیاته ترقی ورکی او پرمختګ کی په هر یو ډګر کې.
مننه ډاکټر صاحب. بس او شاغلی انور شاهین خان خیل ته شاهین صاحب ازمر سلامونه او نیکی هلی و منی. تاسو دا وایس چې اسلامي انقلاب لبریانه د شپږ څلوېښت کلونو په تیرېدو سره اوس دغه انقلاب د سیمې او نړۍ په کچه په کوم پوزیشن کې دی؟ په دې وروستیو ورځو کې هم ټرمپ د ایران په خلاف د زیات فشار د میکانیزم اجرایی حکم لاسلیک کړ. آیا دشمنان په دغو فشارونو سره د اسلامي انقلاب د ودې په مخنیوي کې کامیاب شوي دي؟
مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، له هر څه مخکې د تهران ریډیو قدرمنو کارکوونکو او ګلونو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې او ښې پرسونې وړاندې کوم. هم د ایران د اسلامي انقلاب د سباون د لسیزې او د کامیابۍ د کلیزې په مناسبت تعالی مبارکی وایم. لکه څنګه چې تاسو وویل چې د ایران د اسلامي انقلاب شپږ څلوېښت کلونه تیر شو، او دغه انقلاب نه فقط تر ایران پورې محدود و، بلکې په نورو ملتونو باندې هم اثر وکړ، او نه یوازې دا انقلاب نه یوازې یعنی څه مذهبي انقلاب و، نه څه محدود انقلاب و، نه د یوې فرقې، نه د یو مسلک، بلکې دا یو الهي انقلاب، دا یو همگیر عالمی انقلاب ابتدا و. او نو دغه ابر قدرتونه د دې چې کوم سیاست مداران وایي په دې پوه شو چې اوس د دې مخنیوی پکار دی، نو قسمه قسم د امریکې د طرف نه، د ملګرو ملتو لخوا، د اروپا، د غرب او شرق د ټولو طرف نه په ایران باندې پابندۍ لګول شروع شو د هغې ابتدا نه، او دغه پابندۍ تر اوسه پورې رواني، او ورځ په ورځ چې د امریکې کم حکومت هم راځي نو هغه دغه پابندۍ لا سختوي. خو دغه انقلاب ثابته کړه چې دی د دغه دبونو باوجود مخ په ترکه روان دي، او دغه انقلاب د ایران تر حدود پورې او سرحداتو پورې محدود پاتې نه شو، بلکې د دې اثرات په نورو اسلامي تحریکونو، د آزادۍ په تحریکونو باندې پرېوتل، او نن موږ ګورو چې په دنیا کې کیر چاپیرا د آزادۍ کم تحریکونه دي، هغه دا گواہی ورکی چې مونږ د ایران د اسلامي انقلاب نه اثر اخیستی دی. نو دغه دباونه او دغه پابندۍ په ضد دی چې ایران یې دباو کړی وي، ایران یې محدود کړی وي، ایران یې د ترقۍ او پرمختګ نه مخنیوی کړی وي، هغه لا زیاته ترقی وکړه. نو د دې دغه کوم پابندۍ چې کومې دي او دباونه، هغه بے اثر پاتې شو، او د ایران اسلامي انقلاب د ترقۍ په مخ روان دی.
له شاهین صاحب څخه په مننې سره دلته به یوه لنډه چاندمه وکړو او بیا به خپرونې ته دوام ورکړو. قدرمن اوریدونکو، د هندارې د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو، راګرځو د بحث دوام ته. ډاکټر صاحب محمد رحیم درانی، تاسو په نړۍ کې په ځانګړې توګه په لبنان، فلسطین، عراق او سیمه کې د اسلامي انقلاب اثرات څرنګه ارزوئ؟
دا دویمه پوښتنه چې تاسو کوم وکړه چې د ایران د انقلاب کوم اثرات دي، نو تاسو خو نمونه واخیستل د لبنان او فلسطین او عراق، خو زه به دا وایم چې په ټولې نړۍ باندې د ایران د اسلامي انقلاب یو لوی اغیز شوی دی، او یو ډیر لوی اثرات ورباندې شوی دی. او هغه که موږ ګورو په دې حقله کتابونه هم لیکلي شوي دي چې هغې ته نوم ورکړی شوی دی اسلامي ویښتیا یا بیداری اسلامي. د ایران انقلاب یو داسې انقلاب و چې دا د مستضعفانو بریالی و، د مستضعفانو په مستکبرانو باندې یو قسم بری و چې دی بری بیا موندو، او د دنیا ټولو خلکو ته او ټولو مستکبرینو ته دا پیغام ورکړ چې اے مستکبرینو، تاسو دا خیال و نه کړئ چې مستضعفان په مستکبرینو باندې بریالی نشي کېدی، بلکې یو ورځ دا سراتلی شي ک مستضعفان خپل حق او پیژني او صحیح لیډرشپ او پیژني د اسلام په اصول باندې صحیح عمل وکي او ولاړتیا وکي پاسون وکي نو ان شاء الله چې الله تعالی به هغه کامیابی او دا یو داسې پیغام چې د نړۍ ګډ ګډ ته ورسېده یعنی زه به دا ووایم چې تر افریقې پورې تر لندن پورې تر اروپا اخیری سرونو پورې او همدارنګ د نړۍ هر یو ګډ ته دغه پیغام رسېدلی دی او ځنې پاسونونه شوي دي چې په ځنو ځایونو کې هغه پاسونونه بریالي شو او په ځنو ځایونو کې وځپل شو خو دا چې پاسون شوی دی د دې اصل علت او سبب اسلامی انقلاب او په بیله توګه چې کم اثرات په لبنان او فلسطین او په عراق باندې کړی دی هغه چا نه پټ نه دی او ډېر د نور په شر روښانه دی ځکه چې که موږ ګورو په فلسطین کې هغه کسان چې په کاڼو به د دشمن مقابله کوله او په کاڼو باندې به په کاڼو سره او لوټو سره به د دشمن مخه نیوه هغې دې حد ته ورسېدل چې وسلو سره جنگ کوي او د ټینکونو مخه نیسي همدارنګ په لبنان کې موږ ګورو چې هغې حزب الله دومره توان پیدا کړ چې هغه د اسرائیلو په مخ کې ودرېږي نو دا توان د اسرائیلو په مخ کې د ولاړتیا دا چا ورکړی دی د دې هغه جر لکه موږ لټو د دې ټول جرړه ګرځي د اسلامي انقلاب بریالیتوب ته که چېرې اسلامي انقلاب نه وي نو نورو مستضعفانو دا جرأت نه شو پیدا کولی چې د داسې زبرځواکو په وړاندې ودرېږي لکه امریکا او اسرائیل چې په ټوله نړۍ کې حکومت کوي د هغې په مخ کې ولاړتیا څه آسان کار نه دی او د دې چې کوم ملاتړ کوي هغه واضحه ده چې اسلامی انقلاب او جمهور اسلامی د دې ملاتړ کوي همدارنګ په عراق کې کې وګورو چې کوم حشد الشعبی جوړ شوی دی او یا نور داسې عوامي ځواکونه جوړ شوي دي او د امریکې په خلاف پاسون کوي او د امریکې ځواکونه تقریبا له خپل هیواده وباسل او په شا یې کړل او همدارنګ د امریکې لاسپوسی چې کم دا ایشیان و بریدونه کول په سوریه باندې او بیا په عراق باندې نه هغوی په شا کړل دا چا د دې ټولو شاته که موږ ګورو د دې ټولو شاته که موږ ګورو نو د ایران
مننه ډاکټر صاحب رابسو پاکستان څخه د سیاسي چارو شننده ښاغلی انور شاهین خانخیل صاحب ته شاهین صاحب تاسو دا راته وایاست چې د اسلامي انقلاب بنیادي پیغام څه دی او ولې د نړۍ مستکبرین او استعماري ځواکونه ورسره دومره ژوره دښمني کوي
او بل تاسو دا ویلي دي چې د دې اسلامي انقلاب پیغام څه دی نو د دې انقلاب پیغام همدا دی چې هر ملت ته پکار دی هر قوم ته پکار دی هر هیواد ته پکار دی چې هغه د دې انقلاب نه درس واخلي او د دې غیرو قوتونو چې په سر کې امریکا ده دغه شیطاني قوتونه هغه غلامی پریږدي او کوشش وکړي لکه د ایران د ملت غوندې د ایران د انقلاب غوندې د ایران د مشرانو غوندې کوشش وکړي چې خپل خپو ودرېږي خپلواک شي او د نورو محتاجی پریږدي نو دا د ایران د اسلامي انقلاب دغه پیغام دی ټولو ملتونو ته نه یوازې مسلمانانو ته بلکې د نړۍ ټولو ملتونو ټولو قومونو ټولو هیوادونو ته او خصوصا هغه هیوادونه چې اوس هم د امریکې د یورپ او د غرب او د شرق او د هغې د غلامۍ توپونه یې په غاړو کې چولی دي هغه ختم کړي آغا کچکولونه لگدائے آغا مات کی او پخبل خبو ادری کی او لکا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائیلیو چہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے نو آغا آغا پخوا پخوا ویلیو چلا ہند و پاکستان جدا شیویم نو آغا وقتی چہ پدی باندے دا دې سیمې باندې زیاتره د انګریزانو تسلط او تهران هغه وخت کې یعنی اسلامی مرکز هم نو بلکې د عیاشۍ او د فحاشۍ اډه په دنیا کې مشهور وه. هغه وخت کې علامه اقبال ویلی وو چې تهران که عالم شرق خصوصا مسلمانانو که دا ځان ته جنیوا جوړه کړه یو مرکز یې جوړ کړو د اتحاد نو د دنیا تقدیر بدلېدی شي. نو کرای ارض یعنی د ټول جهان د ټولې دنیا تقدیر بدلېدی شي. نو دا هغه یو پیشگویی کړی وه او دا دغشان نورې پیشگویانې هغه کړي دي ولې چې هغه یو عارف انسانو او هغه ډېرې پیشگویانې ثابتې شوي دي لکه د انګریزانو نه آزاد ہے چې هغه کوم پیشگویی کړی وه چې دا به آزادیږي دلته به اسلامي ملک جوړیږي. نو دغشان دغه پیشگویي ثابته شوه او اوس هم دا په دغه باندې اوس منحصره ده په نورو مسلمانو هیوادونو باندې چې هغې څومره زرم دغه اتحاد او اتفاق قایمولی شي د عالم اسلام ترمنځ. او نن سبا چې کوم دلته کوم نظام دی ولایت فقی او چې نن مخکې امام خمینی رحمت الله علیه اوس آیت الله العظمی سید علی خامنائی د ولایت فقی چې کوم منصب دے پاغے باندے قائم دے نو اغزانتا دا مشرطابہ پتوگا غورگی والی چے اغای او دا سے شخصیت دے چے پاغے کی اغا دا مشرطابہ طول خوبیانی موجودی دی. نو طول مسلمانان پکار دی چے دا مسلک و مذہب و قومیت و دا ملیت و دا دی مبرہ و دا دینا بالا تر سوچ و فکر کی اور ٹول مسلمانان یو موٹی شی او خپلو کی یو دا سے بلاک جوڑ کی یو دا سے یونین جوڑ کی چے خپلو کی یو بل سر تجارت نہ یو بل سر تعلقات ہو یو بل سر معاہدے او دا لکا مثالی یورپی یونین دیکھا نا. نو یورپ چې کوم دي هغه چې څنګه اتحاد کړی دی دا هغه خو زیاتره په مادي دغه باندې قائم دی که نه. خو د مسلمانانو به ورسره هم مادي وي او هم روحاني تعلق وي هم به معنوي تعلق وي هم به اسلامي تعلق وي او نو هله به مسلمانانو ترقی وکړي. ډېره مننه
شاهین صاحب. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو زموږ د نن ورځې د هندارې خبرونه پای ته ورسېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدل وي. pashtonnahniyat@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی. ستاسو د نظرونو سترګې په لاریو او په مطال خدای مو سپارو.
Thank you.